ساعت د ورځې دوی بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به واوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په کندهار کې اته وسلوال طالبان نیولي دي چې د پاکستان اتباع دي. د ولسي جرګې او د کورنیو چارو د وزارت د وروستۍ لانجې په اړه راپور لرو او دغه راز د ګوډې اچار اونیس پروګرام وړاندې کوو. خو په خبرونو کې به واورئ، د خیبر پښتونخوا په کره کې وسلوالو د پولیسو پر یوه مرکز پرون ناوخته برید وکړ او تر اوسه جګړه روانه ده. په بنګلادیش کې چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د ړنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمېر لږ تر لږه 116 تنو ته ورسېد او د عراق امنیتي ځواکونه د سلیمان بیګ د ښارګوټي د نیولو لپاره له سنی قبایلو سره په جګړه بوخت دي. خو لومړی د افغانستان خبرونه واورئ.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیول شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس په بروکسل کې د برټانیې د ملي امنیت له مشاور سره د درې اړخیزو رابطو په اړه خبرې کړې دي. او د افغانستان د والیبال اتلانو لیګ د امنیت ټیم وګاټه. اوس هم پوره خبرونه. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیول شوې دي. د پنجوي ولسوال حاجی فضل محمد ازادي راډیو ته وویل دا نیول شوې کسان د پنجوي پر پاتون کوونکو د حملو لپاره کندهار ته راغلي وو. د سرګند کړ چې په نیول شوې وسلوال مخالفانو کې د ډنډ او ژیړې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوې نظامی مسؤلان هم شامل دي. اخوا په پنجوي ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د کوکنارو د اړولو پر کمپاین حمله کړې چې یو پولیسي ټپي کړی او وسایلو ته هم اور ورته کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په بروکسل کې د برتانیې د ملي امنیت له مشاور سره د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزو روابطو په اړه خبرې وکړې. د ارګمانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي او د برتانیې د ملي امنیت مشاور په بروکسل کې د درې اړخیزې غونډې په څنډه کې د افغانستان او برتانیې د روابطو، د افغانستان د سولې پروسې او د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ د درې اړخیزو مسایلو په هکله بحث وکړ. په دې خبرو کې د برتانیې د ملي امنیت مشاور د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزو غونډو په دوام ټینګار وکړ. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې له امله د خلکو مرګ جوبله 120 تنو ته رسیدلې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر همایون ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه 280 زخمیان اورول شوي دي. خغلی ظهیر دا وویل چې دوه مړه شوي ماشومان هم 280 اورول شوي دي. خغلی ظهیر د ننګرهار په څو نورو ولسوالیو کې د خال مرګ جوبلې خبره کړې. خو د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی ویلي چې د رپورټونو له مخې د مړو شویو کسانو شمېر 400 ته رسیدلی دی. په کونړ کې هم د زلزلې 300 کورونه زیانمن کړي، یو تن یې وژلی او 9 کسان یې ټپیان کړي دي. او د سپورت مینوالو لپاره هم دا چې د افغانستان د والیبال اتلانو لیګ د امنیت ټیم وګاټه. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې نن پنجشنبه وشوله د ملي امنیت ټیم وکړی شول. د اتلانو لیګ په دې پایلوبه کې 3-1 نتیجې سره له سری میاشتې څخه د لوبه وګټي. د دې سلیو هدف د والیبال ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکلو او لس ولایتونو په شمول اول سوټیمونو پکې برخه اخیستې وه چې لس ورځې یې دوام وکړ.
د پاکستان د پولیسو چارواکي وایي یو شمېر کسان هغه وخت وشل شول چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. چارواکو څرګنده کړه چې د برید په کرک کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته پیل شو. د داوودشاه تحصیل د پولیسو په ماموریت کې یو چارواکي ناصر خان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده.
فلحال داسې دي چې لکه څلور کسان د شتګر خلاصي پسند دوه کسان چې دي لکه ګرفتار شوي دي، یو ایسای وفت شوی دی، شهید شوی دی، یو کانسټبل دی، یو دوه کسان زخمیان دي. سر پسند دا څه پلان یې جوړو دې د وجه پرون نه موږ بس لګیا وي که نه څه پلان یې جوړول دې د وجه موږ پرون نه سره لګیا وي.
د دې جګړې نور تفصیل تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ډنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمېر لږ تر لږه 116 تنه شو او دا ویره شته چې نور کسان به هم مړه شوي وي، ځکه چې خلک لا هم د ډنګې شوې ودانۍ تران بارونو لاندې دي. د بنگلاديش د لستار رسپانډنن رپورت ورکړ چې نږدې زر تنه چې له دغې ودانۍ سره نږدې وټپیان شوي دي. دا ودانی ډاکې ته نږدې د جامو جوړولو د فابریکو په سیمه کې و. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې په بنگلاديش کې د جامو جوړولو په یوې فابریکې کې د اور لګېدو په پیښه کې 112 تنه مړه شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه د سلیمان بیک د ښارګوټي د نیولو لپاره له سنی قبایلو سره په جګړه بوختي. د ښارګوټي نږدې 160 کیلومتره د بغداد شمال ته پروت دی. د رپورټونو له مخې د چهارشنبې په ورځ پر سلیمان بیک وسلوالو برید وکړ او داسې ښکاري چې دوی د سې شنبې په ورځ د سنی اعتراض کوونکو پر ډلې د برید د غچ اخیستو لپاره د حمله کړې وي. په سلیمان بیک کې د جګړې پر مهال 15 عسکر او لږ تر لږه 8 برید کوونکي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ژوبل شوي دي. جرمني خبري اژانس رپورټ ورکړ چې ښار د وسلوالو په لاس کې دی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې جنگي هلیکوپټرو وسلوال له ښاره بهر کړی دی. دغه جګړه د سې شنبې د ورځې د شخړو په دوام شوي چې د عراق په شمالي ښارګوټي هوایجه کې د اعتراض کوونکو او سرتیرو ترمنځ وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول. امنیتي ځواکونه وایي د دې لپاره د اعتراض کوونکو پر کمپ برید وکړ چې وسلوالو پکې نفوذ کړی و. د قزاقستان د هوایي ځواک مرستیال قمندان جنرال اسقر بولدیشف ونیول شو. د دغه هیواد د هوایي ځواکونو مشر جنرال سوروکین خبریالانو ته نن په استانه کې وویل بولدیشف روانه اونۍ نیول شوی او نه پوهیږي چې د ملي امنیت کمیټې ولې هغه نیولی دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې مرستیال یې بېګناه راوخیژي. قزاقي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې بولدیشف د هوایي ځواکونو د ترمیم په برخه کې د اداري فساد په ارتباط نیول شوی. په جنوري کې د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د قزاقستان د پوز د وسلتون مشر جنرال الماس حسینف د رشوت اخیستو په تور نیولی و. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې هغه کس چې د باستن د مرټنز غاسي پر مهال په بمی بریدونو تورن شوی و او بیا ووژل شو، اتلس میاشتې مخکې لا د مشکوکو ترستانو پولیس کې داخل کړی و. د اپریل په 15مه د مرټن یا د اوږده واټن د ډلې ځغاسي په وخت 14 تنه ووژل او تر 260 ډیر ټپیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل
Tamerlan
Tsarnaev هغه وخت زموش په معلوماتي سیستم کې زنګ وشنګاوه چې کله روسي تولاړ خو موږ په دې هم پوهیږو چې اف بی آی په 2011 کال کې د هغه پاړه بشپړ تحقیقات کړی وو او په کور دننه یا بهر د کومې ترورستي هڅې دلیل نه و موندلې. د امریکا د فدرالي پولیسو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې وویل چې سی آی ای چارنیف روسه تر دې د ترستانو پولیس کې داخل کړ چې د روسي استخباراتي مسولانو د 2011 کال په سپتمبر کې د امریکا له استخباراتو سره اړیکې نیولې وي او د چارنیف په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس داسې سوالونه په امریکا کې پیدا شوي دي چې د چارنیف په اړه نور تحقیقات ولې نه وشوي. چارنیف تیره اونۍ له پولیسو سره د نښتې په مرحله ووژل شو. د هغه کشر ورور نولس کلن جوهر چارنیف د تروریستي هڅو سربیره د ډلې وژنې د وسلې پر استعمالولو تورن شوی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجو پیل شي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې اوري. په کندهار کې چارواکي وایي اته پاکستانی وسلوال یې نیولې دي.
دا کسان په مختلفو ځایو کې نیول دي. هغه کسان چې د ترکان په ساحه کې نیول شوي دي چې هغه د خبرې د جړي د ولسوالۍ یو مسؤل کس دی.
ولسمشر کرزی له بلجیمه هیواد ته ګرځېدلی. د ده د سفر نتیجې څه وې؟ په دې اړه پر راپور سربېره به واورئ چې د امنیت د لیش کمیسون رئیس وایي چې د کندز په خان آباد کې د سیمه ییزو وسلوالو ستونزه به د هیواد د ملي امنیت په شورا کې مطرح کړي. د افغانستان په جنوب کې د واکسینرانو ستونزه هم درسره شریکوو.
ډېرو کورو ته زموږ واکسیناتور ورځي دروازه ټکوي. هغه مور کوچنی پټۍ ځینې وایي په څلوېښت کې دی. هغه په دې نه پوهېږي چې زما زوی تر څو نه تهدید لاندې.
ناتو وای په افغانستان کې جګړه غټلې ده. د دغو او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د ګوري اچار 19 پروګرام درادو. ساعت 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل موږ خورا هر اړخیزې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر یو چې نتیجه به په عمل کې ثابت شي، نه د خبري غونډو په ویناو کې. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ، جان کیری خبریالانو ته وویل چې له ښاغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د ده په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. ده ونه ویل چې کوم کارونه پاتې دي او یا د دو خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال پرویز کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړه. خو کابل ته بلار شو معصوم میوند هڅه کړې چې په کابل کې د ارګ نظر واخلي. میوند صاحب، مهرباني وکړئ دوی نظر څه و؟
سلامت څنګه چې تاسو ویل ارګ هم تر دې لازی پر چې موږ کوشش وکړي لدی سر مو خبرې وکړې. د ارګ معنی هم لغه د دې غونډې پاړه باندې ډیر څه نه وای، یعنی په ډیر احتیاط سره خبرې کوي. د دې په خبره باندې چې لا هم د دې غونډې نتایج کېدای شي په لږ ورستو ورځو کې روښانه شي. د ارګ معنی د ویاند مرسل فایق وحیدی سره چې موږ خبرې وکړې، هغه یوازې دونه ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر دوړخیزو مسایلو باندې په دې غونډه کې خبرې شوې دي. د نور جزئیات پات نه کړل د خبرې به واورو.
تاریخ شما د جریان هستید. جمهور افغانستان روز گذشته در شهر بروکسل بلژیم د جلسه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا شرکت کرد. مشخصا در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا بر علاوه مسائل مورد علاقه روی روابط دو جانبه میان افغانستان، پاکستان و مسائل دیگر منطقه‌ای به گونه مفصل بحث و گفتگو صورت گرفت.
میوند صاحب، بله صاحب، لدی خبرم داسې معلومه نشوه چې واقعا دوی په خپل منځ کې په کومه مسایلو باندې خبرې کړې دي. عمومیتو ته اشاره کوله، تاسو له کارپوهانو سره خبرې نه دي کړې؟ ومن کله چې داسې خبرې کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ او هغه پټې ساتل کیږي، بیا ځینې کارپوهان نظر څرګندوي، دوی هم سرچینې لري او معلومات لري، تاسو له چا سره خبرې کړې دي؟
بله بالکل، موږ هم د دوو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. زه غواړم په لومړي سر کې د اجیس داوود یادونه درته کوم چې د سیاسي کارپوه دي. له ده سره مو خبرې کړې دي. کارپوهان تر ډېره دې غونډې ته په مثبت نظر باندې ګوري. د دوی اشاره د ننګرهار کې د ګوشتي ولسوالۍ سرحدي سیمو کې د امنیتي مسایلو مطرح کېدل و، پر کونړ باندې د راکټونو موضوع ته اشاره و، بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو سره خړپړېدل و په اصطلاح سره. نو دلته اوس لسی دا وسر چې موږ خبرې کړې د په خبره باندې چې دا د دوغ جنجالونو څخه ورسره د امریکا په نوښت باندې د ناتو د چارواکو په نوښت باندې دا یو ښه ګام دی د دواړو هیوادونو د اړیکو د پاره او د سولې د پاره. د لسی دا وسر په مرکه کې هم دا مسایل اخیستي دي، اوریدونکي به مرسته واوري.
ما فارم باندې دا یو ښه فریضه ده چې راتلونکي لپاره په دې چې امریکایان او ناتو کله چې د افغانستان نه ووځي نو هغوی ضرورت دا ګڼي چې افغانستان او پاکستان ته سره نږدې نه شي، منطقه کې سوله نه شي راتلی. امریکایان او ناتو اوس همدا تلاش کوي چې دا دواړه هیوادونه سره نږدې شي او راتلونکي مذاکراتو ته تفاهم ته یو لاره هواره شي. زه فکر کوم دا یو نیک اقدام دی، دا د یو فریضې په توګه دی.
څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې یادونه کړې، د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری چې هم د دغه خبرو عملی خواته اشاره کړې ده او دغه پر عملی اړخ ټینګار کړی دی. همدارنګه د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی سره هم چې ما خبرې وکړې، هغه هم وایي چې په دغه ډول خبرو کې باید عملی ژمنې واخیستل شي، یعنی عملی وعده وسپارل شي. د په خبره باندې چې د دې غونډې اهمیت په دې کې ورزښت په دې کې ګوډازل چې د پاکستان پوځي چارواکي چې د پوځ لیډر سیستم اشاره ده دا وربلل سوی وو او ممکن د امریکا او د ناتو د جنو نور ملګرو هیوادونو په فشار سره د پاکستان پوځ دې ته حاضر سي. د خبره چې د پاکستان پوځ د پاکستان بهرنی سیاست تګلارې جوړي، نو په دې خاطر ممکن د افغانستان په چارو کې ځنی مثبت ګامونه واخیستل سي. خو د هیله شي چې پاکستان او افغانستان او امریکا په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. ودیر صفای وړاندې وای.
پاوچ دے پاکستان تو سیاست دے خارجی جو ڈولو دے پاکستان کے برلاسائی لری امید ہے کہ دے نڑیوال ناستے دے ناٹو سرا بدوی باندل تاثیر کھڑے ہو سی او دوی دا سے او تغییر راوالی کہ عام دے پاکستان پگٹ ہوئی عوام دے افغانستان پگٹ ہوئی عوام دے منطقہ کے دے سولے دے امنیت پگٹ ہوئی خصوصا پر حالت کے چھ خارجی او دی اروپا و امریکا پاوچیانو وعدہ کھڑے چھ بدوی زرہ سالسن کے افغانستان پریدی او دے منطقے نووزی زفدر کہوں کہ بے تاثیر بانوی درناستا
بله سروان صاحب د هغه څه وچنن تر دغه لازې پر موږ راټول کړي و او خبرې مو پر کړي وي چارواکو او کارپوهانو سره نو نور څه
ډیره مننه ډیره مننه معصوم میوندو چې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د خبرو په باب له کابل حال راکو پرون په بروکسل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د لوی درستیز پرویز کیانی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا خبرې د په بلنه تر سره شوې وویل درې خوې به په سیاسي او امنیتی برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي دا هم ویل چې دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او پسیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان ژمن ګڼي د امریکا متحده ایالاتونو فکر کوي چې پاکستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې کلیدي رول لري خو په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوې دي د سشکل په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نشې هغه مهال ولیدل شوې چې برېټانیا د دواړو خواو ترمنځ منځګړتوب وکړل د افغانستان او پاکستان مشران یې لندن ته دعوت کړل خو سولې ته د طالبانو پر راوستلو کې د دوو خواو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلي مړاوي کړې دي
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان وروستۍ خبري ګټورې مثبتې او رغندې وي خو باید په عمل کې ثابت شي تاسو اوریدونکو څه فکر کوي څومره دغه خبرو ته خوشبینه یاست که نظر لري همدا اوس په لنډو ټکو د اتصالاتو په 813 شمیره راولي کوي یعنی اس ام اس کوي چې له نورو اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کو په کندهار کې چارواکي وایي چې دغه ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې اته پاکستانی وسلوال نیول شوي دي د کندهار د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د پنجوایي ولسوالۍ لپاره د طالبانو مسؤل هم شامل دی په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په ځلونو د پاکستانی طالبانو او طالبانو په لیکو کې د جنګیدونکو پاکستانیانو د نیول کېدو اداوي شوي خو دا لومړی ځل دی چې په یوه وار د کندهار په یوه ولسوالۍ کې د اتو پاکستانیانو د نیول کېدو ادعا کېږي چارواکي وایي چې نیول شویو وسلوالو د پنجوایي پر پاڅون کوونکو د حمله پلان درلود افغان چارواکي وایي چې طالبانو د هغې اندېښنې له کبله چې له پاڅون کوونکو څخه لري د خپلو حملو لوری په ځانګړي ډول پاڅون کوونکو ته اړولی دی محمد صادق رښتینی له کندهاره د افغان چارواکو په قول د اتو پاکستاني وسلوالو د نیولو په اړه راپور رسولی دی
چارواکي وایي چې دغه وسلوالې تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان کلي کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې نیولي د پنجوایي ولسوالۍ چې فضل محمد ازادي رادیو ته وویل چې نیول سوي کسان په انګلیسي او اردو ژبه خبرې کوي او د پلټونو پر مهال معلومه شوې چې یو تن د ډنډ او بلې د ژړې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤلین دي د ولسوال په وینا دغه وسلوالو د کوټي ښار په کوچلاخ سیمه کې جنگي زده کړې کړي او د پنجوایي پر پاڅون کوونکو یې د حمله پلان درلودي دغه راز په یو بل پیښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاوات سیمه کې وسلوالو مخالفینو د کوکنارو اړولو پر کمپاین برید کړی او پر مهال یو پولیس ټپي کړی او یو شمیر وسایط یې سوځولې دي د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي
د دې موضوع د خراست نورو موضوعاتو په اړه په لا تفصیل د ازادي رادیو په ویپانه کې مطالب ولولې ازادي رادیو ویپانه په د ډول مونډلې شي ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com ناتو وای په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه ګټلې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي ځینې حقایق په افغانستان کې د پرمختګ څرګندونه کوي. د ناټو یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس 80% بریدونه په هغو سیمو کې کوي چې د افغانستان یوازې 40% خلک پکې اوسي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوري.
ناټو وایي که څه هم ځینو ادارو روان کال د سختریزو وسلولو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړي، خو د طالبانو په وړاندې روانه جګړه د ګټل کېدو خواته روانه ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي که څه هم ګڼ چیلنجونه پاتې دي، خو بیا هم ځینې حقایق سته چې په افغانستان کې د امنیتي پرمختګ څرګندونه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤول جون کی ګریت کوینټن رورکت د جنرال ډنفورد د خبرو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حمله د پوخ په پرتله پر ځینو محدودو سیمو متمرکز سیوي چې یوازې د افغانستان د نفوس 40% پکې ژوند کوي.
دایساف څرنه شلی چې د دشمن اتیا فیصد بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې تر 40% کم نفوس پکې ژوند کوي. تر 40% زیات بریدونه په لسو ولسوالیو کې کیږي چې د هلمند په شمال او د کندهار په لویدیځ کې پرتې دي. مهمه خبره دا ده چې په عمومي ډول د خلکو توقعات بدل شوي دي. سربېګانې په دقیق ډول څرګندوي چې خلک د طالبانو له ځپونکو پالیسیو سره موافق نه دي، او په ځینو سیمو کې دغه احساسات په طالب ضد غورځنګونو کې منعکس شوي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د انجوګانو د خوندیتوب ادارې یا انسو په یو راپور کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو حملې 20% زیاتې سوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت دومره هم ډاډ وړ سوی نه دی.
نن موږ نږدې ځای کې خپل میدان شر د امنیت نه لرو. د لوګر په یو نږدې ولسوالۍ کې تیوي خارجي تیاری استراري نشست کړی ده، ناسته کړی ده. هغه نن د مسلح طالبانو سره قرار لري. القاعده او تروريزم صدامه لیدلې ده، ولې له منځه نه ده تللې. دوی که د خپل مصارفات مادي او معنوي چې فزیکي شکل باندې هم دي خپل طرفات زیات ورکړي نړیوالې ټولنې د خپل خلکو د قناعت ورکولو په خاطر یا د هغوی د رضایت په خاطر دغسې راپورونه ورکړي، اما په افغانستان کې هغه وضع لا جریان لري، لا شدت پیدا کړی ده.
په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 10% زیات شوي. په دې معنی چې په دې موده کې 415 ملکیان وژل شوي او 302 تنه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پای پورې د ایساف ځواکونو شاوخوا 100,000 پوځیان خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوي. دغه ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو پیل کړی او ډېر ژر به په ملي کچه امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنیت قومندانې غواړي چې د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله دوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. د کابل امنیتي مسؤلانو پرون ویلي وو چې د ملي شورا یو شمېر غړي د غلو سړي تښتونکو او مجرمانو د خوشي کولو لپاره پر دوی فشار اچوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال د پنجشنبې په ورځ یعنې نن ازادي راډیو ته وویل دوی د هغو وکیلانو پلویتوب نه کوي چې د مجرمانو په راخوشي کولو کې لاس لري. د وویل چې په دې برخه کې له امنیي قومندانۍ سره مرستې ته هم چمتو دی. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د هغو وکیلانو په مندلو کې امنیتي ورګانونو سره د مرستې تیاری څرګند کړ چې د یو شمېر مجرمینو د راخوشي کولو هڅې کوي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت قومندانۍ باید د هغو وکیلانو په حق له اسناد او شواهد وړاندې کړي چې د مجرمینو په راخوشي کولو کې لاس لري. دای وی ولسی جرګه د هغو وکیلانو پلوینه کوي چې په یو ډول د غلو او مجرمینو ملاتړ کوي.
ولسی جرګه به هیڅ عنوان اسبان تعداد وکلا
ولسی جرګه په هیڅ صورت نه یوازې دا چې د هغو وکیلانو ملاتړ نه کوي چې په دا ډول کارونو کې لاس ولري، بلکې چمتو ده د هغوی په حق لدنن په مجلس کې هم بحث وکړي. خو دغه اداري چې وایي وکیلان په دې پیښو کې لاس لري، د هغوی نومونه دي چې هر څونه ژر کیږي د ولسی جرګې اداري پلاوي ته وسپاري. که چیرې دغه ادارې د دې وکیلانو په حق له قانع کوونکي اسناد دوی ته وړاندې کړي، د ولسی جرګې اداري پلاوي له دوی څخه ملاتړ
د کابل د امنی قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال زایر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د غلو، سړي تښتونکو او نورو مجرمینو ملاتړ کوي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم څو ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل په وروستیو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. د کسانو د ګمارنې په برخه کې د دې وزارت پر چارواکو فشار راوستل، د اضافي وسلې او ساتونکو غوښتنه، د پولیسو د موټرو د ترلاسه کولو لپاره عریضې او د ټکسي جواز ترلاسه کول هغه موارد دي چې د ملي شورا غړي یې په اړه د کورنۍ چارو وزارت ته عریضې وړاندې کړي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مسؤل جنرال زایر ویلي ځینې وکیلان او سناتوران د هغو کسانو د راخوشي کولو هڅه هم کوي چې د سړي تښتولو په پیښو کې لاس لري.
موږ یو سړي تښتونکی نیسو، خو وکیلان او یا سناتوران نه ځي او زموږ په کارونو کې لاسوهنه کوي چې دا زموږ په کارونو کې ښکاره لاسوهنه ده. زه د هغوی دا ډول لاسوهنې د مجرم د مرستیال په توګه بولم، یعنی هغوی د مجرم مرستیالان دي. موږ یو مجرم نیولی و چې همدا وکیلان د براءت په هڅه کې دي، شپه ورځ هڅه کوي، کله یو قاضي او کله بل ته، کله یو څارنوال او کله بل ته د مجرمینو د خوشی کولو لپاره ورځي.
قاضي میره پېښه زو څارنوال میره کیره ریا کنن.
د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د امنی قمندانۍ وای کاد دوی په کارونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو مداخله همدا ډول دوام پیدا کړي، نو دوی به په خپل کارونو کې له نورو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ کړي. بلخوا ځینې کتونکي هم وایي چې په ولسی جرګه کې فساد زیات دی او له ځینو حکومتي چارواکو سره د دوی د معاملو له امله په ملي شورا باندې د خلکو باور هم کم شوی دی.
د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد تنظیم د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی چې پرون شیرخان بندر ته تللی و، خلکو ته ژمنه ورکړه چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې به د وسلوالو ستونزه د هیواد د ملي امنیت په ملي شورا کې مطرح کړي. د دې موضوع نور حال له کندوزه د نور محمد سهیم په راپور کې واوري.
دغه بندر ته پر اسیدو سره ښاغلی احمدزی ابتدا د امام صاحب ولسوالۍ له یو شمېر خلکو سره ولیدل او د هغو ستونزې واورېدې. په دغه کتنه کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي د اړوندې ولسوالۍ یو شمېر ستونزې وړاندې کړې. داسې وویل د امام صاحب ولسوالۍ 255 کلي او له تاجکستان سره 144 کیلومتره ګډه پوله لري. د دغې ولسوالۍ نفوس 4,000 خلک اټکل کېږي، خو په دې ارتوالي کې چیز واکونه ډیر کم او کفایت نه کوي. هله دا چې په زیاتوالي کې لمک سره مرسته وشي. د یادول وړ ده چې کندوز ته د ښاغلي احمدزی د سفر هدف په دغه ولایت کې د امنیتي مسؤلیت د لیک د پروسې منځمهاله ارزیابي ده. لکه چې وایي
هدف سفر مې به ولایت شمال شرق
شمال ختیځ ولایتونو ته زما د سفر هدف د لیک د پروسې منځمهاله ارزیابي ده، ځکه هر کار چې څوک پیل کوي باید په منځمهاله موده کې یو ارزونه هم وکړي چې مثبتې بریاوې څه دي، ستونزې پکې کومې دي او څه ډول وکولای شو دغه پروسه له هدف سره همغږي کړو. د وړاندې د کندوز د امنیت په باب خوښي څرګنده کړه. داسې وویل
اسی چې د کندوز
د خوښۍ ځای دی چې د تیرو دوه کالونو په پرتله امنیتي وضعیت په کندوز کې مثبت لوري ته په حرکت کې دی. زموږ مخه دا ده چې له یوې خوا دغه وضعیت وساتو او له بله پلوه د خلکو اندېښنې هم په پام کې ولرو. هېره دې نه شي چې نن سبا د کندوز په سطح یوه لویه امنیتي ستونزه د خان آباد ولسوالۍ کې د څه د پاسه 3,000 غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت دی. دغه غیر مسؤول وسلوال نه یوازې په خپلو کې د تربګینت له مخې په شخړه لګیا دي چې د خلکو اندېښنه یې راپارولې ده، بلکې له همدې امله دغې ولسوالۍ څخه دایما د غلاو، لاروهنو، سړي تښتونو او قتل و قتال رپورټونه هم خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې دولت تر اوسه پورې د دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو په راټولونه کې پاتې راغلی دی. ښاغلی احمدزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
بررسی کنید چې د ولایت په چوکاټ کې څه وي. زه هم اول لومړنی قدم کې وزیر صاحب داخلی سر شریکو زکات بنیادی قدم چې باید واخیستل سي د محلي پولیسو تشکیل ده په خان آباد پولیسوالۍ فعلاني خلک چې سلالري غیر مسؤول دي. دوم د خانابات مسئله دومره د خاص اهمیت ورده چې باید شورای امنیت ملی خو بسلان دیونیسی او هغه راپور به زوړان دي.
د یادونه ورده چې د ښاغلي احمدزي دغه سفر په داسې حال کې کندوز ته ترسره کیږي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه پورې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د لیک پروسه بشپړه کیږي.
د نن ورځې د موضوع په ارتباط د افغانستان او پاکستان اړیکو ته د هیلې په ارتباط څو تنو پیغامونه راستولي دي. غلام نبی ویلي هیله لري چې دا ځل د دواړو خواوو خبرې نتیجه ورکړي. د ده په باور که امریکا پر پاکستان جدي فشار راوړي لکه چې یې راوړی دی نو بیا امید زیات دی. مصطفی له وردګو څخه لیکلي د پاکستان او افغانستان دغه خبرې ډېرې ښې دي خو که عمل پرې وشي. خو یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي باید له پاکستان سره خبرې ونشي، باید جګړه ورسره وشي. ساعت 2:30 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو نو وسم توجه کړئ دا د سات لنډو خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې اته پاکستانی وسلوال نیول شوی دي. چارواکي وایي په دې نیول شویو کې د ډنډ او ژیړې ولسوالیو لپاره د طالبانو پوځي مسؤلان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر په بروکسل کې د بریتانیا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د درې اړخیزو روابطو په ارتباط خبرې وکړې. د افغانستان د والیبال د اتلانو لومړی لیګ د امنیت ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د پاکستان د پولیسو چارواکي وایي یو شمېر کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د کرک په ښار کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. دا جګړه پرون ناوخته پیل شوه او اوس هم روانه ده. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د ډنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 1,118 تنه شو او دا ویرشته چې نور کسان به هم مړه شوي وي ځکه چې خلک لا هم د ډنګې شوې ودانۍ تر انبارونو لاندې دي. د عراق امنیتي ځواکونه د سلیمان بیګ د ښارګوټي د نیولو لپاره له سنی قبایلو سره په جګړه بوخت دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې هغه کس چې د باستن د مرټن ځغاستې پر مهال په بمی بریدونو تورن شوی وو او بیا ووژل شو اتلس میاشتې مخکې لا د مشکوکو تر رسانو پولیس کې داخل کړی وو.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. پولیو یا ګوزنډ یوه وژونکې ناروغي ده. په دې اړه له تیرو تقریبا 2 لسیزو راهیسې تبلیغ کیږي خو بیا هم په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو سیمو کې دا ناروغي کاملا محو شوې نه ده. ویل کیږي د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو په خاطر د ګوزنډ پر ضد واکسین ښه نه تطبیق کیږي. په ناامنه سیمو کې د ګوزنډ د مخنیوي په خاطر د ښځو رول ډیر مهم دی. له همدې کبله ډاکټرانو غوښتنه کړې ده چې د ښځې دی په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. الیاس دایی په دې اړه له هلمند راپور راستولې ده.
سره له دې چې دا پکتیا ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي
بلې لکه چې تخنیکي ستونزه وه. د الیاس دایی راپور به څو شېبې وروسته درته واورو. خو اوس به لاشو لوګر ته. د لوګر اوسیدونکي وایي چې د ماښام له 15 بجو د سهار تر 15 وې په ولایت کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. دوی وایي چې د مخابراتي شبکو فعالیت د ځینو تهدیدونو له کبله باندې. په دې اړه داود تپان راپور استولی دی.
د لوګر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو تر محدودېدو له مشکلاتو سره مخ شوي. وایي نشي کولای په خپل وخت خپل ستونزې او مشکلات چې مخکې تر دې د ټلیفوني اړیکو له لارې هوار کړي. دوی وایي په لوګر کې د ماښام له 15 بجو د سهار تر 15 پورې د مخابراتي شبکو فعالیتونه محدودېږي او په همدې اساس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې له مخابراتي شبکو څخه وغواړي خپل فعالیتونه د ولس د ضرورتونو پر بنیاد برابر او تنظیم کړي. دوی وایي که چیرته د دوی ستونزې هوارې نه شي ښایي ناروغان د شپې لخوا په خپل وخت هېڅ کلام تر روغتونه ونه رسوي. د لوګر څو تنه اوسیدونکي:
زه ډاکټر ناصر، لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی. مخابراتي شبکې دغه پنځه ورځې کېږي چې ما خپله ټلیفون کې وکتلو د پنځمې بجو د ماښام نه شبکې کار پرېږدي او د سهار تر پنځمې بجو کوم او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. چاته مریضتیا پېښېږي، چاته یو بل مشکل پېښېږي او د شپې ارتباطات او اړیکې نشي نیولی. زه خانولی یم، د لوګر اوسېدونکی د تمر د کلی مو مشکل دا استاد چې د ټلیفون شبکې مو خلاصې شي د شپې لپاره. اوس د شپې باندې موږ له چا سره اړیکه نه ټینګوای، چې موږ معلومات وکړو ځان چې چا سره ووایي چې مټر راولا یا ځای ځای ته ځان ورسوو. د لوګر اوسېدونکو شکایتونه د دې ولایت چارواکي هم مني، وایي خلک رښتیا هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر محدودېدو له ستونزو او کړاوونو سره مخ شوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د شپې د نه فعالیت په اړه پلټنې پیل کړي دي او له مخابراتي شرکتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د ضرورتونو پوره کېدو په خاطر د خپل فعالیتونه سم سنبال کړي. د لوګر د والي وان دین محمد درویش وایي موږ پلټنې کوو او خلک رښتیا هم د ستونزې ګالي، یا د ځین مخابراتي شبکو فعالیت د امنیتي خطرونو له وجې محدود شوی یا هم د کومې معاملې له مخې دا کار شوی دی.
زه فکر کوم چې د ستونزې به د بل خوانوي، د دولت له خوانه د دوی سره کوم مشکل نشته. د شبکې یا داسې ده چې د شپې لخوا دوی ځان ته کوم خطر احساسوي یا د کوم معاملې له مخې دوی کار کړی دي او چې موږ دا تعقیبوو چې د شپې لخوا ډېر ضرور ده باید دغه پروسه ختم شي.
موږ پرله پسې هڅه وکړه چې په لوګر کې دغو مخابراتي شبکو استازو نظر هم واخلو چې د شپې لخوا یې فعالیت په ټپه درېږي، خو له پرله پسې هڅو سره سره بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
در دیر پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ.
مخکمه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان روسي خبري ګټوري مثبت او رخنده وي، خو باید په عمل کې ثابت شي. تاسو اوریدونکو څه نظر لري؟ ځینو اوریدونکو خپل نظرونه څرګند کړي دي چې لاندې تاسو ته څو نظرونه وړاندې کوم. هاشمي له کابل څخه لیکلي دي چې امریکا په پاکستان باندې فشار واچوي، پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. ایمل لوردګو څخه لیکلي وایي دغه خبري بیګټې دي او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. یو بل اوریدونکو ویلي دي چې هغوی هم خوشبینه نه دي، وایي که غوا توره ده نو شیدې سپینې دي، ده په نظر پاکستان سوله نه غواړي. پرحال دا ستاسي پیغامونه و چې د اتصالاتو د 1813 شمیرې له لارې مو د موضوع په ارتباط را لېږلول. که تاسو نور اوریدونکو هم غواړئ چې د دې موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ، یا د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، هلته خپل نظر ولیکئ، او یا هم د اتصالاتو د 1813 شمیرې له لارې را ولیکئ. موضوع یو ځل بیا وایم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان وروستۍ خبرې ګټورې مثبتې او رغنده وي، خو باید په عمل کې ثابت شي. تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ مخکمو د هلمند څخه د راپور یادونه وکړه چې په هلمند کې ډاکټران له میندو او ښځو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې تر څو ښځې ورسره مرسته ونه کړي، په جنوبي ولایتونو کې چې ناامن دي، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي ختمه نشي. اوس د الیاس دایي راپور چمتو دی، وایي وري
د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د پیلسوي کمپاین بهیر هغه وخت موثر تمامېدای شي چې ښځینه رضاکران پکې برخه واخلي. د هلمند عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسولین وایي که څه هم ډیرو سیمو ته د موجودو ناامنیو سره سره واکسین رسوي، خو په کورنیو کې ښځینه د واکسین د رسوونکو رضاکارانو سره مرسته نه کوي او آن خپل ماشومانو ته واکسین ورکول نه پرېږدي. د عامه روغتیا د واکسین د څانګې مسؤل ډاکټر عبدالاحد حازم وایي که چیرې د پولیو یا ګوزن د واکسین پر مهال ښځینه رضاکاران ولري، واکسین ښه تطبیقېږي.
مشکل لرو موږ، په کوم ځای کې مشکل لرو؟ ډېرو کورو ته زموږ واکسیناتور ورځي، دروازه ټکوي، هغه مور کوچنی پټوي، ځینې وایي په څلوېښت کې دی، مور کوچنی پټوي، ځینې بېدی نیز رکېږي، د خوبه یې نه راویشي، هغه په دې نه پوهېږي چې زما زوی تر څو نه تهدید لاندې دی. مش غواړو چې زموږ سره د خوندو تعداد زیات سي. یو خور که دغسې یو ځای ته ورځي او هلته دغسې مشکل وي، موږ امیدوار یو چې دا خور تر زنګو پورې ځان رسوی سي، د مور تر غېږې ځان رسوی سي او دا دوه څاڅکي واکسین ورکوی سي. دوهمه خبره دا ده چې دغه خور د هغه کورنۍ د ښځې سره په خلاصه خوله خبرې کوی سي، ټول پروګرامونه تشریح کوی سي. یوازې د پولیو د پروګرام واکسین نه دی، بلکې موږ تاسې د ماشومانو دپاره نور واکسینونه هم لرو.
ویل کېږي یو شمېر کورنۍ ځکه ماشومانو ته واکسین نه ورکوي چې ګواکې کېدی سي د ماشوم راتلونکي روغتیا ته زیان ورسوي. د واکسین په ضد ناوړه تبلیغات هم د دې باعث سوي دي چې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د هغه د ورکړې مخنیوی وکړي. خو د روغتیا مسؤلینو وایي عام خلک د واکسین په ګټو نه پوهېږي او د هغه په ګټو د پوهېدو تر ټولو ښه مرسته ښځینه رضاکارانې کولی سي. د هلمند ښځو رئیس جمیلې نیازی وویل ښځې چمتو دي چې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین په مرحلو کې مرسته وکړي.
زموږ ګرانې او محترمې خویندې باید خپل کوچنیان واکسین کړي او د واکسین ګټې په کورونو کې نورو میندو ته هم ووایي، تر څو زموږ او ستاسې اولادونه چې د افغانستان آینده سرمایه ده د ښه صحت خاوندان واوسي، ځکه د پولیو ناروغي هیڅ علاج نه لري او تلپاتې ناروغي ده. او که چیرې مو کوچنیان د واکسین په دوره کې د واکسین څخه پاتې سي، نو باید تاسو نږدې کلینیک ته خپل کوچنیان ورسوئ او واکسین یې کړئ. او هر مور که د پولیو د واکسین په تطبیق کې خپل د اولاد په مقابل کې غفلت وکړي، نو دا مور به د خپل اولادونو په هکله ستر خیانت کړی وي.
د پولیو یا ګوزار ناروغي چې نه واکسین سوي ماشومان فلج کوي یو له خطرناکو ناروغیو څخه شمېرل کېږي. خو د روغتیا کارکوونکي وایي که چیرې هغه ماشومان ته چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي دوه څاڅکي واکسین ورکول سي، له دغه فلج کوونکي ناروغي څخه ژغورل کېدای سي. د روغتیا کارکوونکي هغه تبلیغات چې د پولیو واکسین نسلونه کموي او یا هم د یو انسان راتلونکي روغتیا زیانمنوي په کلکه ردوي او کورنۍ ته توصیه کوي چې ماشومان حتماً واکسین کړي او د دغه وژونکي ناروغي څخه خپل کورنۍ وساتي. محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند.
په پکتیا کې ډېر خلک د ملي پیوستون له پروژو خوښ دي، خو د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوه کاله کېږي په سیمه کې د ملي پیوستون پروژه نه ده اجرا شوې. په اړه نور جزئیات له سیمې د داود تپان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د پکتیا ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمو کې د ملي پیوستون پروژو پلي کېدو څخه خوښ دي، وایي د دوی په سیمو کې د ملي پیوستون پروژې پلي شوې او ښه نتیجه یې ورکړې. خو د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي پیوستون پروژو نه پلي کېدو له امله ګیلمند دي، وایي چې په تېرو اوو کلونو کې په ولسوالۍ کې هېڅ پروژه نه ده پلي شوې. د زرمت ولسوالۍ قومي مشر حاجي ظاهر وریاخیل وایي د پکتیا په نورو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروژې په وارونو وارونو پلي شوې دي، خو په زرمت ولسوالۍ کې وکاله کې چې د یادې ادارې لخوا هېڅ پروژه نه ده پلی شوې.
د پکتیا په ولسوالیو کې دوه دوه وارې حتی درې درې وارې پلی شوی ده، مګر بدبختانه به ویایو چې په زرمت کې یو وارې هم نه ده پلی شوی. د زرمت له دوو خواوو راشروع سو اووه کاله په مخ کې د ساکو عبد موضوع لخوا یو دوه وړې معاملې پیښې وشوې، یو څو روپۍ چال چا یوړې او تر هغه تاریخ او تر دې نن تاریخ د زرمت په ولسوالۍ کې سي ډي سي هم جوړې کړې دي، شورا هم تیارې جوړې دي، اما څوک هغه څوک سره دې مسؤلیت لري نه راغلي نه راځي.
که څه هم په پکتیا کې د ملي پیوستون پروژو د ښه پرمخ بیولو او څارنې په موخه د قومي شوراګانو له لورې د څار ډلې جوړې شوې دي، خو بیا هم د زرمت ولسوالۍ د پروژو په اړه کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان هادي وایي د ملي پیوستون پروژې په یاد ولایت کې پلي شوې او چارې تر دې مهاله ښې پرمخ تللې دي. نوموړی وایي سره له کارونو ښایي ستونزې موجودې وي. د ده په خبره تر دې مهاله چې په کومو سیمو کې د ملي پیوستون پروژې پلي شوې خلکو ټاکلې او د خلکو په خوښه تطبیق شوې دي.
چخابل ګیداله چې تقریبا تر 90% پورې په د ملي پیوستون پروګرام کې کومه ستونزه نه ده ایجاد شوې او کارونه ښه په مخ تللي دي او د خلکو د ضرورت مطابق او دوی د خپلو اړوندو پروژو څخه نظارت کړی چې د نظارت هم ښه نتیجه ورکړي.
د مرکز ګردیز پرمختیایي شورا مشر حاجي داود د دې تر څنګ چې د ملي پیوستون د پروژو ستاینه کوي وایي له دوی سره د بیا رغونې په برخه کې په خپل وخت د بیلابیلو مرستندوی ادارو له لوري کار شوی دی.
او موږ په خپل باندې دی یعنی د کوم موسسات چې دلته دی د دینه موږ راځي او د دیهاد کشاب نه موږ ډیر راځي، ځکه چې د موږ سره ډیر همکاري کړې ده، موږ سره هر جته دی په پوز په خپل وخت باندې خپل حیات لګلې ده، د غړي رخه سره نه موږ سره د پروژو کړې ده. هر چا چې ضرورت وي، آیا هغه د هر منطقي وي او د هر نژاد وي د هر ځبي وي، یعنی غوته مخفل کار کو
په پکتیا کې سره لدی چې د ډیرو سیمو خلک د ملي پیوستون له پروژو خوشاله دي. خود اچارو کارپان وای د بیا رغونې په پروژو کې نامتوازن انکشاف په پکتیا کې نامنی زیاتې دوه تل لار هواره کړي. د اچارو کارپو قاسم خان وای په ولسوالیو کې د بیا رغونې متوازن انکشاف د نشټوالي لامل نامنی هم زیاته شوې ده. دی وای کچرته حکومت غواړي په سیمه کې امنیتي ستونزې له منځه یوسي نو په کار دغو سیمو ته چې ډېر ناامنه دي د بیا رغونې په پروژو کې لومړیتوب ورکړي.
اساسي مشکل چې دغه د غیر متوازن انکشاف مسله ده چې په هغو ولسوالیو کې چې امنیتي ښه نه دی او خلک نسي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بوزي، دولت هم هغوی ته د انکشاف برخه کې توجه نه ده کړې. حکومت باید د متوازن انکشاف باره کې هغو ولسوالیو ته توجه وکړي چې امنیت خراب ده، تر څو خلک د دولت سره همکار شي او ټولو هر څوک له دولت سره کومک وکړي.
له تېرو اووه کلونو راهیسې د پکتیا په زرمت او زدران میشتو ولسوالیو وز زدران خواک او ګرد څېړۍ کې د سیمې د خلکو په خبره د یادې ادارې له لورې د بیا رغونې هېڅ ډول پروژې نه دي پلې شوې. هڅه مو وکړه چې په پکتیا کې د ملي پیوستون ادارې له مسؤلینو څخه وپوښتو ولې په یاد سیمو کې پروژې نه دي پلې کړې، خو ساره له ډېرو هڅو په دې ونه توانېدو چې دې پوښتنې ته د مسؤولو چارواکو ځواب پیدا کړو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سره لري چې ګڼ کسان غواړي چې په تېره بیا ځوانان غواړي چې له افغانستان څخه ووځي، خو ځوان لیک لوستی نسل چې د طالبانو له رژیم څخه وروسته یې د آزادۍ خوند څکلی دی غواړي چې همدلته پاتې شي او خپل جنګ ځپلی هیواد له سره ودان کړي. د دې موضوع په اړه فره هیواد راپور وړاندې کوي.
ډېری اټکل کوي کله چې د رانوي کال تر پایه له افغانستان څخه ګڼ شمېر بهرني ځواکونه ووځي، نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه پیل سي او یا د نوې یمې لسیزې په څیر به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل سي. خو په افغانستان کې د کاروباریانو، ژورنالیستانو، د بشر د حقوقو فعالانو، هنرمندانو په شمول هغه ځوانان چې مسلکي زده کړې کړې دي وایي دوی غواړي چې د یوې ښې راتلونکي لپاره خپل هیواد چې له دریو لسیزو څخه زیات جګړو ځپلی دی ودان کړي. 29 کلن جمشید ابراهیمی د دریو ساختماني کمپنیو خاوند دی. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي زه له افغانستان سره مینه لرم، زه د خپل هیواد په وړاندې مسؤلیت لرم. د اژانس په وینا ابراهیمی له وړاندې خپل اصلي هدف ته رسیدلی دی. هغه غوښتل چې شتمن سي. ابراهیمی په دغه هیواد کې چې په میلیاردونو ډالر روان دي ښه ګټه وکړه. ابراهیمی په 2003 میلادي کال خپل کاروبار له 3000 ډالرو څخه پیل کړ او اوس یو شتمن سړی دی، خو نوموړی غواړي چې نور هم مخې ته ولاړ سي. ابراهیمی وایي هغه یوازې پر دې اړخ فکر نه کاوه چې شتمن سي او ډېرې پیسې لاسته راوړي. له هغه سره دا فکر هم و چې څرنګه کولای سي د دې هیواد په آبادولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي چې په کابل کې اپارتمانونه جوړوي د دغه ښار بڼه یا منظره بدلوي او خلکو ته د کار زمینه برابروي. د مستندو فلمونو جوړونکي الکا سادات چې په بهر کې د خپل کار لقبل جایزه ترلاسه کړې ده هیله من ده چې د ځانوژونکو بریدونو او د ښځینهوو سختو مسایلو په شمول د هغو حالاتو سره د مقابلې په نتیجه کې چې هره ورځ افغانان ورڅخه ځورېږي په خپل هیواد کې شوالی راولي. الکا سادات وایي اکثره وخت د خپل کار پر وخت ژړا ورځي، خو دا استقامت کوي او خپل کار ته دوام ورکوي. سادات زیاتوي ما په خپل دغه کار غوره کړی دی، سو دا ډول ستونزې په خپل سترګو ووینم. دا زما انتخاب دی، زه غواړم د دې مسایلو په اړه خبرې وکړم او په اړه یې فلمونه جوړ کړم. څېړونکی عمر شریفی وایي د افغانستان له ځوان نسل سره چې د جګړې او ځینې هم له وطن څخه د باندې د ژوند کولو تجربې لري د یو ښه افغانستان د جوړېدو هیلې زیاتې سوې دي. نوموړی زیاتوي ځوان نسل چې په 1980 او 1990 کلونو کې راستر سوي دي هغوی د کیڼ او ښي اړخو افراطیانو، کمونیزم، طالبانو او په کمپونو کې د ژوند کولو تجربې لري. دغه ځوان نسل که په افغانستان او یا هم له افغانستان څخه د باندې ستر سوي دي د خپلې بقا ارمانونه ورسره وو. دوی غواړي چې خپل هیواد سمسور کړي. 25 کلن شیرزاد اکبري چې د څوار لساوه په نوم حرکت مشر دی یو بل افغان ځوان دی چې غواړي د افغانستان پر راتلونکي اغیزه وکړي. په دې حرکت کې 250 تنه چې اکثره یې ځوانان دي راټول شوي دي.
مخته دی چې د ګوري اچار اونیس پروگرام وړاندې شي. د نن د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه لولم. عبدالجلیل ثاقب د کندوز لارچی څخه لیکلی دی، پاکستان خو داسې جادوګرانه وعدې ډېرې کړي خو عملي کړي نه دي، اوس به څوک باندې عملي کړي؟ حبیب الله د ننګرهار له ولایت څخه لیکلي، د افغانستان او پاکستان خبرې کول بې فائدې دي، پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام، له پسرلی نه خو نه خلې کنه، زورور هم نه ای چې منه مو دولتي او شخصي زمکي چور کړي وای او اوس مو په پسرلي کې ودانۍ پکې جوړې کړي وای. اوس خو چې ودانۍ ته ګوري نو لکه د پسرلي د بارانونو مرخيړي یو دم لزمکي راوځي او لوړيږي. ځینې خلک وای چې دا د ټکنالوژي له برکته دي، او ځینې بیا د فساد، خیانت، قاچاق او ظلم د ډالرونو زور ګڼي. د خبرونه په پیل کې مو د ورانو کارونو په چارو کې له وزیر مشاور سره مرکه درته کړی.
د ورانو چارو مشاور وزیر صاحب، کله چې خپل داندې او مسولیتونو په حق لا رڼا واچوي؟
زما دند دورانو چارو د سنبالولو او دورانو چارو د لورانولو کارونه دي.
وزیر صاحب، کای لیک نور هم روخانه کړی نو ډیره بخوي.
ولینا ولینا، په مثال کې به درته روخانه کړم. مثلا یو وزیر اداري فساد وکړ او له اداري فساد څارنوالي او محکمه خبره شو، او به څارنوالي د دوسیه د چیرلو جرأت وکړي. نو دلته زما دنده پیل کیږي چې هغه به څارنوالي او محکمه د دوسیه د چیرلو باندې کم، او یا لږ تر لږه قانع کم چې له تحقیقاتو وروسته متهم ته د تیښتې امکانات برابر کی.
نو دا کار دې څه لپاره کوي؟
دا کار د یو پراخ فساد د مخنیوي لپاره کوو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کوم څارنوالي او محکمه پریدو چې په فساد ککر کوم وزیر، والی، د ملي شورا وکیل او یام کوم بل غټ چارواکی محکمه او جزا ورکی، نو د دې کار دوه غټ تاوانونه احساسي. دوه غټ: یو دا چې په مجموع کې د حکومت نوم بدی، او بل تورنول او محاکمه کول یو دود کیږي چې د حکومت د لمنځه تللو سبب کیدای شي.
ولی؟
ځکه چې که په رښتیا سره د جرم او خیانت په سر محاکمه کول پیل شي، نو بیا په دولت او حکومت کې دا سړی نه پاتې کیږي چې محاکمه او بندي نشي. او چې داسې وشي نو حکومت په خپل لمنځه لاړ.
د تا د خبرې په تایید، آیا د دغسې یو حکومت چې ټول کارکوونکي په فساد او خیانت ککړ وي، پاتې کیدل د هیواد او ملت په ګټه دي؟
نه، خو له دې چې هیڅ حکومت نه وي، همدا په فساد ککړ حکومت هم غنیمت دی.
نو ته غواړې چې حکومت له منځه لاړ نه شي؟
زه څه نه غواړم، خو زما دنده دا ده چې دورانو چارواکیو، دورانو کارونو، دورانو نتایجو دورانیدو مخه ونیسم.
مثلا څنګه؟
مثلا یو وزیر د حاجانو پیسې وهي او رسوا کیږي، یا په انتخاباتو کې تقلب او خیانت کیږي او ملت پرې خبریږي، یا د یو بانک څخه غلا کیږي، یا کوم زورور د برق د لکونو ډالرو بل نه تحویلوي، یا د کوم غټ سړي له بل هیواد سره استخباراتي اړیکې ثابتېږي، او یا هم د غلاو، چور او نورو دا ډول خیانتونو قضیه تر مطبوعاتو، خلکو او څارنوالۍ رسیږي. نو دلته ده چې زه حکومت ته د خپلې مشورې په واسطه هغه لاره ښیم چه هم متهم په خیر و خیریت سره پاتې شي، هم د حکومت فعالیت څرګند شي، او هم خلک د نن او سبا په تمه خپله غصه زړه کړي.
دا خو ډېره ستره دنده ده، خو تر اوسه د دومره ستر خدمت هغه اصلي مرکز چا ونه پېژنده، په دې کار نه یې خفه؟
نه، ځکه چې د ما مقصد دا نه دی چې څوک مې وپېژني، بلکې مقصد مې دا دی چې له دغو شرایطو څخه څومره ګټه اخیستلی شم.
مثلا څه ډول ګټه؟
مثلا مادي ګټه، معنوي ګټه او نوري ګټې.
ښه، په مشورو دې څومره عمل کېږي؟ څومره راضی ورنه؟
د خطر پر وخت ډیر عمل پرې کېږي، ځکه چې زه تل له خطره د تیښتې مشورې ورکوم.
د ورانو کارونو په چارو کې د دولت وزیر مشاور صاحب راتلونکي څه ډول اټکلوي؟
د چا؟
د حکومت او حکومتي چارواکیو.
حکومت به یا وي یا به نه وي، خو حکومتي چارواکي به تل وي. که دلته نه وي نو په اروپا، امریکا، استرالیا کې به وي، او کنه دوبای خویتر د پلارو نیکه کور دی.
دورانو کارونو په چارو کې د دولت وزیر مشاور صاحب یو شخصي پوښتنه درنه وکم، اجازه ده؟
او ولیدا ویکا
وزیر صاحب، په خوب کې ډیر ویریږي که په ویخه؟
ولا عجیب پوښتنه دی وکړه، چې په بهر کیم نو په دواړو حالتونو کې ویریږم، خو چې کابل ته راشم نو بیا نه په خوب کې ویریږم او نه په ویخه. یوازې کله کله می چې پریشانی یوسی تراو خورم.
ویالی چی پخولی کچی تری ورانی دلی، ویالی چی پخولی کچی تری ورانی دلی، کچی چی جوڑ ولی ویالی رفلی دلی، هم دغو چو ویالو تا هم دغو چو کچو تا، هم دغو چو ویالو تا هم دغو چو کچو تا، نقشی جوڑ ولی پروژی اخیستلی، نقشی جوڑ ولی پروژی اخیستلی.
د طب د پرمختګ له برکته او زیاتره بدرنګه کسان د ځان خسته کولو کوشش کوي. لامدغه سی وی پیخې مو خبرو. په دا پراخه فضا پوزه دې ټیټه ده چې دغه سی
خدای پاک جوړه کړې ده. مونه ته جوړ کړی چې دغه سی پیغور را کوي.
بس بس چې نور ونه غږیږي پیت پازي.
څنګه داسې خفه یې؟ بیا خو به دې میړه نه یې وهلې؟
نه وهلې نه یم، خو
څه؟
خو بیا دې پوزه پیغور راکړه چې ټیټه ده، هره ورځې راته یادوي.
که نه وي چې درته لوړه یې کړم.
څنګه به یې لوړه کړې؟
اوس ها دا ښځې، اوس خو هغه پخوانی وخت نه دی چې بدرنګه به بدرنګه ګرځېده. روغتونونه جوړ شوي دي، جرایی پلاستیکي کوي، چې هېڅ د پوزې نه وي هم درته جوړولی سي.
رښتیا وایې؟
وو ولې اعلانونه یې په تلویزیون کې نه ګورې؟
په ما یې داسې ورځ توره شپه کړې چې دو خبرو ته مې هېڅ پام نه دی.
دنیا مخکې تللې ده، چې څومره ځان ښایسته کوي هغومره یې ښایسته کولی سي. پوزه خو دې په څو شېبو کې درته جګولی سي، ان تر دې چې د هر چا غوندې جوړوي هماغسې درته جوړوي.
څنګه د هر چا غوندې؟
مثلا د فلمي نجونو غوندې، د ډرامو د نجونو غوندې، د سپورتي قهرمانانو او یا هم مشهورو سندرغاړو غوندې.
ټوکې مه کوه،
رښتیا درته وایم، په روغتون کې د نړۍ د ټولو مشهورو نجونو او هلکانو عکسونه کلک دي چې د هر یو غوندې جوړوي کټ مټ هماغسې درته جوړوي. یوازې پوزه نه چې غاښونه، شونډې، وروځې، باڼه، مخ او غوږونه هم جوړولی سي. ته یوازې فرمایش ورکړه، خو قیمتونه یې هم نظر د شخص په شهرت پورې اړه لري.
څه ډول؟
مثلا که د کترینا کیف غوندې جوړوي نو هغه نسبت دیپیکا ته قیمته ده، یا مثلا د امیتاب بچن له درماندره قیمته جوړیږي.
که دغسې وي نو زه د اشوریا غوندې جوړوم.
جوړیي درته، هیڅ غم مه کوه، سبا پیسې در سره راواخله چې له دې غمه خو دې بېغمه کړم.
وایم خدای دې خیر درکړي.
دا پوز دې څنګه تړلی دی؟ پوزه خو دې هم چېګه نه ده چې چېرته به لګېدلی وي.
ته یې څه کوې؟ له دې وروسته همداسې تړم چې ته مې د ټیټه پوزه ونه وینې.
خوښه دې نو؟
که مې پوزه لوړه شي خوشحالېږي؟
لوړه شي؟
او
ولې دا څه دانګړ دیوال ده چې بله پخصه به پې ووهي؟
وایم خدای مهربانه دی، یو ورځ خو به مې خدای دعا قبوله کړي.
خدای دې وکړي. یو خو دې تا د پوز تړلو زړه راوچاوه، خلاص که پوز دې
خلاصومې، خو لومړی به د سترګې پټوي.
ولې؟
یو خبره ده.
سمه ده، پټې به یې کړم. زه دغه دې پټې مې کړې.
راونه ګورې. آفرین، دغسې ځه اوس را وګوره.
دا څه دي؟
دا مې پزه ده.
د تا پزه ده؟
واو،
پزه داسې وي په عینکې دې ځان کتلی که نه؟
ولې پزه څه ډول وي؟ جګه مې کړه.
څنګه دې جګه کړه؟
پلاستیکی جرایی مې وکړه.
ښځې ژر مې له مخې چپېږه چې زړه به مې وچوي. پزه دې نه ده جګه کړې، له ځانه دې بلا جوړه کړې. ورشه ورشه زر یې بېرته ټیټه کړه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، یاسمین حکمت، انیسا نیازی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.